نن او وزیا
نن او وزیا
د نن او وزیا د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکالی په هیلم زنه او شواشنه د روانه خبرونه قربانې په روانه خبرونه کې درته د سیمي او نړۍ خبرونه او ورپسې د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. قدر مون اوریدونکو قرار ده چې نن د شيري په ناروغي تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یعنی یونیسف ویلي چې په زرګونو ماشومان به د شيري په ضد یا د شيري د مخنیوي د پارا کمپ البته واکسین شي د شری واکسین به ورته تطبیق شي. د واکسین د څرنګوالي د چې څنګه به تطبیقیږي شری سره مرض دی کورنۍ باید څونه همکاري وکړي دا ټول معلومات هم در سره شریکول خوشمنم. دا د چې سبب په هم دی وخت درته هم د سیو معلوماتي او مشورتي خبرونه ولرو موږ سره اوسې. ها اوس په اړه درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو. دا په ګډه باور ور پسې به د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه درته وړاندې کوو. موږ سره اوسې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان په فضا د امریکا بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا د امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د هوایی حریم نقض پای ته ورسی. په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 10 په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان پر فضا د امریکا الوتکو هر ډول ګرځیدل د نړیوالو قوانینو او د دوهې د توافقنامې څخه خلاف دي. امریکا د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 13 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکو. امریکایي چارواکي وی چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ساتل او هغه ته په ځای ورکول سره طالبانو د دوهې تړون مات کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت مخته د تیری دوشنبه ورځ 14 په خبرګون کې د ډیپلوماټیکو او قونسلي نمائندګۍ د امنیت تضمینولو غوښتنه کړې ده. د دې خبر نو تفصیل د نوشابه آشنان اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو 13 شپه د سپتمبر په 10 په یوې اعلامیه کې ویلي چې د نړیوالو کنوانسیونونو او اصولو لمخې باید د ډیپلوماټیکو او قونسلي نمائندګیو امنیت تامین او د ډیپلوماټانو د امنیت لپاره همجدي هڅې ترسره شي. د امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت مخته د یاد برید د غندلو ترڅنګ ویلي پر ټولو اړوند لورو غا کوي چې د ډیپلوماټیکو او قونسلګریو نمائندګیو خوندیتوب او د هغوی د کارکونکو امنیت ته احترام وکړي. یاد سازمان دی ویانا کنونسیون د قونسلي روابطو او ډیپلوماټیکو اصولو لمخې د ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت پر تضمین ټینګار کړی دی. د روسي چارواکو او طالبانو حکومتي مسولینو د معلوماتو پر اساس د تیر دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسي سفارت مخته د ځانمرګي برید له امله دوه روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ افغانان هم وژل شوي دي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف خبر ورکړي چې افغانستان کې شاوخوا 1550000 ماشومانو ته د شری واکسین تطبیقي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ټاکل شوی په دغه کمپاین کې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې 1550000 ماشومان واکسین شي. د یونیسف د معلوماتو د مخې دا کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان حکومت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف هیله ښودلې ده چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د شری ناروغۍ خپرېدو مخه ونیول شي. او د کرکټ د آسیا جام شلوریزه سیالیو کې نن د افغانستان او پاکستان ټیمونو سیالي روانه ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان لوبډلې د پاکستان په وړاندې د آسیا کپ کرکټ نننۍ مهمې لوبې ته پوره چمتووالی نیولې ده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. لیز ټراس په رسمي توګه د سیشن بي پورس د بریټانیې صدر اعظم او د بوریس جانسن سره ناست شو چې په جولای میاشت کې خپل استعفا اعلان کړی و. په لندن کې د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول راپور د مخې میرمن ټراس په خارجي سیاست کې مخکښ ښکاري او د روسیې او چین پر ضد کلک دریځونه نیسي، خو لومړی باید کورنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي. سره د دې چې ژمنه یې کړې ده مالیات به کم کړي، خو داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې میرمن ټراس به تر 150 میلیارد ډالره یوازې د انرژۍ په کنګل شوو تادیاتو ولګوي. تر څنګ ژمنه یې کړې ده چې دفاعي لګښت به 3% له کورنیو خالص عوایدو ورزیات کړي، چې تخمینا 180 میلیارد ډالره کېږي. په عین وخت کې هغې ژمنه کړې ده چې اوکراین ته به پوځي او بشري مرستو ورکولو ته دوام ورکوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه په لویدیځ تور پورې کوچ د هغو بېوزلو هیوادونو سره درغلۍ کوي چې خوراکي موادو ته اړتیا لري. پوتین وایي د هغې موافقې وروسته چې د اوکراین نه د غلجاتو انتقال وشي، معلومه شوه چې لویدیځ درغلۍ کوي. اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د صادرولو لوی هیواد بلل کیږي. پوتین نن یوې اقتصادي غونډې ته وویل د همدې قرارداد د مخې نه چې په جولای میاشت کې لاسلیک شوی، تر اوسه 80 کښتۍګانې د اوکراین څخه په غلجاتو ډکې وتلې دي، خو یوازې دوی بېوزلو هیوادونو ته رسېدلې دي او پاتې نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي. د پوتین په وینا دوه کښتۍګانې چې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراک پروګرام یا WFP په چوکاټ کې غلجات بار کړي وو، د 2 میلیون ټونو څخه یوازې 6000 یې په دې دوه کښتیو کې دي. او روانه اونۍ د هینیا مور په نوم باندې یو سمندري طوفان د جنوبي کوریا جنوبي صنعتي ساحه سخته وځپله چې لږ تر لږه 10 تنه پکې مړه شوي، 2 ورک دي او په زرګونو نور خلک بېځای شوي دي. چارواکي وایي د جنوبي کوریا په پوهانګ ښار کې پرون ناوخته 2 تنه چې د اپارتمانونو د موټرو په تمځای کې لاندې شوي او بند پاتې وو وژغورل شو. په همدې ځای کې 8 کسان چې د خپلو موټرو د ایستلو دپاره ورغلي وو لا هم ورک دي. تاسو ته آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
ایتال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسی پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان مترکی وی د افغانستان پر فضا د امریکایي بی پلوټ الوتکو فعالیت د دوهیل هوکړنه سرغړونه ده. نوموړي چې تیر کال په اوږدو کې د اړوند وزارت د کړنو په اکله یو کانفرنس ته خبرې کولې، د امریکا د حکومت نه یې وغوښتل چې دا چاره ودری، خو څېړونکي طالبان د دوهیل تړون نه په سرغړونو تورنې. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنو کړنو راپور شریکولو پر مهال وویل، لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی په ضد نه کارول کیږي، د نړۍ هیوادونه د هم دغه هیواد پر ضد د خپلې خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې له دوی سره د دوهې لاسلیک شوي هوکړې ته درناوی وکړي او پر خپلو ژمنو دې ژمن پاتې شي.
د توافقنامې د وحا بصراحت آمده که بعد از این ایالات متحده امریکا هیچ نوع مداخله در امور افغانستان نمی کنه، ولی فعلا که اونها در فضای افغانستان پروازها داره، این خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است.
تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان پیټ ریډر په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي وو چې موږ سیمه په دوامدار ډول څارو او د اړتیا په وخت کې به مناسب ځواب ورکړو.
موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریزم ضد هر ګواښ ته چې زموږ وګړو او یو زموږ ملت ته زیان رسوي د ځواب ویلو بشپړې وسیلې لرو.
همداشان د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې موږ ثابت کړه او ترهګر به هم اوس پوهېدلی وي چې افغانستان د دوی لپاره خوندي ځای نه دی.
زمونږ دا کړنه څرګندوي چې په افغانستان کې زمونږ د ځواکونو د شتون او تلفاتو پرته موږ لا هم د دې توان لرو چې حتی د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر وپیژنو او بیا یې د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړو.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ادعا کړې وه چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټه الوتکې ننوځي، چې دا خبر بیا پاکستاني چارواکو رد کړ.
چې پاکستان د دې انکار هم کړی دی او د دې تردید هم کړی دی او بل پاکستان تر اوسه خپلې ډېر نه دي ورکړې. ها، تر څو پورې چې د فضايي حدودو تعلق په ماغه د ایران هم استعمالولی شي، د پاکستان هم استعمالولی شي او هند سره بکا اگریمنٹ ته هغه هم استعمالولی شي. نو او د دې نه علاوه د سنټرل ایشیا ممالک چې کوم دي هغه نه هم استعمالولی شي، ځکه چې د امریکای ریچ په فضايینو کې بیډی رچت او بیسټن ټیکنالوژي دا چې هغه په کوم ملک باندې کالو سی هغه ته هم پته نه لګي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه خپاره کړي دي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي او خپل خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نورو بارانونو اټکل شوی، ملګری ملتونه په پاکستان کې په چټکۍ سره خپل مرستندوی عملیات زیاتوي. نور بارانونه به وضعیت لا پسې خراب کړي. لیزا شلاین په همدې باره کې د جنیو نه رپورټ راغلې چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نورو بارانونو اټکل شوی، ملګری ملتونه په پاکستان کې په چټکۍ سره خپل مرستندوی عملیات زیاتوي. تفصیل لپاره د لیزا شلاین رپورت تاسو ته دراوړم. په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د 1200 نه زیات کسان وجلی او د 3.5 میلیونو نه زیاتې اغزمن کړې دي. په میلیونونو یې بې کوره کړي او په پراخه کچه کورونه او ودانۍ ته زیان اړولې دي. په راتلونکو اونیو کې د لا زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. مرستندوی ادارې کوشش کوي چې عملیات ګړندي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورت ورکوي چې د 9 ټاکل شوو الوتنو نه لومړی 3 د دوشنبه پرس پاکستان رسیدلې دي چې پکې د ژوند د اساسي ضرورتونو سامان بار دي. ټاکل شوې چې شپږ نورې الوتنې به د چهارشنبه او پنځشنبه د دوبۍ نه پاکستان ته لاړې شي. د آسیا او آرام سمندر لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې مشر اندریکا راتورت وای خیمه او نور مهم توکي به د ازبکستان نه پاکستان ته ولېګول شي. هغه وای چې د سیلاب ځپلو سیمو 50,000 کورنۍ او ته د مرستو لپاره لومړیتوب ورکول کیږي.
دوی د خپل سیمو نه وتل نه غواړي، ځکه چې دا یوازې هغه څه دي چې د دوی سره پاتې دي. د خوړو کمښت به ډېر زیات وي، ځکه چې حاصلات به ډېر شوي. د سیلاب څاروي هم وژلي دي. نو واقعا هم دا اوس د مرستو ترلاسه کول هغه څه دي چې ورته اړتیا ده.
راتواد ویل چې UNHCR په ملک کې موجود بشر دوستانه زیرمې لیږي، تر څو شاوخوا 40,000 سخت ځپل شوي افغان مهاجرین او د هغه پاکستانی ټولنو سره مرسته وکړي چې د افغان مهاجرو کوربتوب کوي. د وټکل مخې دا مهال 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل برخه کې 1.5 میلیونه ډالر د اړتیا وړ درمل، د ضرورت وړ درمل، د اوبو د پاکولو کیټونه ټینکونه، خیمې او نور داسې توکي ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویان تارک جسرویچ وایي د ناروغیو د سارنې د کچې د لوړولو، د زیانمن شوو روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو او اغیزمنو کسانو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مرستو د برابرولو لپاره بیړنۍ اړتیا موجوده ده. هغه وویل
as the situation is still expected to worsen because
اټکل کې چې د سیلابونو له کبله وضعیت لا نور خراب شي او هغه کسان چې لا دمخه اغیزمن شوي دي لا نور اغیزمن شي. موږ هڅه کوو چې په روغتیا د سیلابونو اوسنۍ او اغیزو ته ځواب ووایو. په ورته وخت کې روغتیا ته د پیښو نورو خطرونو لپاره چمتووالی ګړندی کړو، ځکه چې موږ په راتلونکو میاشتو کې د لا زیاتو منسون بارانونو تمه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سیلابونو د زرو نه زیات روغتیایي مرکزونه زیانمن کړي دي او د 300 نه زیاتې ویجاړ کړي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپی 15515 باندې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د یو نوی رپورت لمخې ویل شوې دي چې د روسیې له خوا پر اوکراین برید ماسکاو او بیجینګ سره نږدې کړی دي او خبرداري ورکړي چې کېدای شي په هر راتلونکي جنگ کې روسیا او چین له یو بل نه ملاتړ وکړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
روسیا په همدې میاشت کې د دغه هیواد په ختیځ کې د واسطو کې 22 پوځي تمرینونو کوربه توپ کوي. په دغو تمرینونو کې 15 هیوادونه برخه اخلي او چین پکې د روسیې خاص میلمه دی. دغه تمرینونه د دواړو هیوادونو په دولتي تلویزیونونو کې خبريږي.
د روسیې سمندري ځواک او د چین د خلکو د ازادۍ د پوز د سمندري ځواک ترمنځ عملی تعامل د کیفیت له اړخه یو نوی کچې ته رسیدل دي چې دا د نړیوال او سیمه ییز ثبات او امنیت ضمانت کوي.
چین او روسیا کوم رسمي پوځي اتحاد نه لري، خو په واشنگتن کې مشت استراتیژیکو او نړیوالو چړنو د مرکز دی رپورت لمخې دوړه هیوادونه له یو بل سره ژوري پوځي اړیکې لري. د وسلو پلور د غواړي کوډيره مهمه برخه ده، خو د رپورت یو لیکونکي بانی لین وای په دې برخه کې ستونزې هم شته.
چین د خپل وسلو او یا سرلن د روسیې نه واردوي، خو د 2000 کلونو د نیمای نه را پدې خو چین په خپل د خپل اړتیا وړ وسلو په جوړولو تمرکز وکړو، په هم دې خاطر په روسیې ډېر اتکا نه لري. لبلې خو روسیا لدې یره لري چې چینایان به ټکنالوژي غواړي. په دې سورسته کلونو کې چین د روسیې نه د وسلو د واردولو په برخه کې ډېر تمرکز د الوتکو پرزو او تجهیزاتو کړی دی.
چین په زمینی یا نوویل شوی باندې په اوکراین باندې د روسیې لیرغل څخه ملاتړ کوي.
چین د لویدیز او ناتو سره د روسیې ستونزو ته د هغه مشکلاتو په تناظر کې ګوري چې بیجینګ د متحده ایالاتو او د هند او آرام سمندر په سیمه کې زموږ د نورو نږدې متحدینو سره لري.
په رپورت کې په احتیاط سره دا ارزونه شوې ده چې د اوکراین شخړې چین او روسیا سره نږدې کړي دي.
زنه وایم چې د بیلګې په توګه روسیا به هغه جنگونو ته خپل عسكر ورولېږي چې چین به د خپل کوم گاونډي سره ولري، خو کې د شي د استخباراتو او سیاسي ملاتړ په شان برخو کې مرسته ورسره وکړي.
رپورت کاږي چې د چین پوځي ورتیاوي د روسیې د پوځي ورتیاو کچې ته رسیدونکي او یا هم د روسیې له ورتیاو څخه پورته کیدونکي دي. په اوکراین باندې د روسیې د برید شدت اوس کم شوې ده. د رپورت لیکونکي وایي په اوکراین کې د روسیې ناکامي خایي بیجینګ ته اړ کړی چې له ماسکاو سره په خپل پوځي اړیکو له سره غور وکړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسې سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. لیسټرس په رسمي توګه د سیشن بي په ورځ د برتانی صدر اعظم او د بوریس جانسن چې په جولای میاشت کې خپل استعفا اعلان کړی و ځایناست شو. په لندن کې د امریکا غږ د خبريال هنري ریجول د راپور لمخې میرمن ټراس په خارجي سیاست کې مخکخ ښکاری.
او د روسي او چین په ضد کلک دریزونه نسی، خو لمړی باید کورنۍ ستونزې ته پاملرنه وکړي. په دې راپور کې د دې راپور ژباړه د سید سلیمان آشنا ناوړي.
په بریتانیا کې ډېر کم د سپیخیږي چې تشریفاتي مراسم دي نه وي. اوس چې په کې واک بدلیږي، ګوښه کیدونکي صدر اعظم بوریس جانسن ځکه په سکاټلند کې د ملکې الیزابت دویمې سره د سیشن بې پر ورځ ولیدل او خپله استعفا یې ورکړه. دا ځکه چې شپږ نوي کلنه ملکه د صحي ستونزو له امله نشي کولی لندن ته سفر وکړي. څو ساعته وروسته لیز ټراس هم همدا رسم په ځای کړ او د ملکې لخوا ورته وویل شو چې نوی حکومت تشکیل کړي. میرمن ټراس 15مه صدر اعظم ده چې د ملکې لخوا ګمارل کیږي.
موږ اوس وخت د سخت نړیوال شاتګ سره مخ یو چې په اوکراین د روسیې د جګړې له امله پیښ شوی او بل د کووید ناروغۍ اغیزې دي، خو د متحدینو پر مټ به موږ وکړی شو چې په ټوله نړۍ کې د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره ودرېږو.
خو هر سیاسي خوشحالي معمولا لنډمهاله وي.
د صدر اعظم 90% وخت به په دې ولګیږي چې همدلته پاملرنه وکړي او کورنیو مسایلو ته ورسیږي، لکه اقتصادي بحران، مظاهره، صحي خدماتو کې جنجالونه، د برېښنا لوړ تادیات او تر ډیره د یوې لویې سیاسي او ټولنیزې ناخوالې احتمال.
سره د دې چې ژمنه کړې ده مالیات به کم کړي، خود سره پورونه ورکړل شوی چې میرمن چاس په تر 150 میلیارد ډالر یوازې د انرژي په کنګل شو تادیات ولګي. ترڅنګ یې ژمنه کړې ده چې دفاعي لګښت په 3% د کورنیو خالص عواید ورزیات کی، چې دا اټکل لمخې 180 میلیارد ډالر کیږي. په عین وخت کې هغه ژمنه کړې ده چې اوکرين ته به پوزي او بشري مرستو ورکولو ته دوام ورکړي.
مو اوکرایني ډوبري یې زنایم
په اوکران کې موږ حقاقه پیژنو. هغه تل د اروپا په سیاست کې منطقي دریز نیولای دی. فکر کوم موږ به په ګډه دا توان ولرو چې د خپل ملتونو د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړو او د روسیې ورانکاري هڅې ناکام کړو.
د یوې وزیر په هیڅ میرمن ټراس د چین په وړاندې ډیر کلک دریز نیولای وو.
نو هغه داسې سرګند کړي چې چین به د هغه په حکومت کې برتانیې ته د یو کوف پروتوګه وګڼل شي.
میرمن ټراس بل اداج منه کړی ده چې د بریگزټ د تړون هغه مهم قرارداد به هم فسخ کړي چې بوریس جانسن د اروپایي اتحادیې سره د شمالي ایرلند په تړاو کړی ده.
تر ټولو بد حالت د یو سخت تجارتي جنجال پیښیدل دي. تصور یې وکړي چې دا به د برتانیې او د وویش اروپایي هیوادونو ترمنځ وي. په هر مورد چې وګوري دا به یو تباهي وي. په دې کار سره به هغه بحران نور هم زیات شي چې د برتانیې اقتصاد یې د مخه خراب کړي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن میرمن ټراس ته په ټویټر مبارکي ورکړې ده او ویلې دي د برېټانیې سره د ځانګړو اړیکو د لاټینګې دوه په هیله ده.
خو امریکایان او په خاص ډول د بایدن حکومت په دې خبره سخت اندېښمن دي چې د برتانیې او اروپایي اتحاد ترمنځ انتخاب وکړي. دوی دا کار ناسم بللی دی.
څېړونکو وایي ډېر کم صدر اعظمان د کار د پیل په ورځو کې د دومره ستونزو سره مخامخ کیږي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. تیر کال البانیا ته کډه شوی افغانان امریکا ته د تللو فرصت ته پته مدي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
په سلګونو ها کډوال چې یو کال وړاندې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیرته نیولو وروسته له هیواد څخه وتلي وو، په البانیا کې بند پاتې دي. دوی متحده ایالاتونو ته د دایمي تګ د ژمنې د عملي کېدو په تمه دي. ډېرې وایي چې د هیواد څخه خبرونه او د بیا میشت کېدو د پروسې لپاره اوږده انتظار دوی ستړي کړي دي، خو هیله مند دي. فیروز ماشوف چې مور او پلارې پخپل پلارنې ټاټوبه هرات کې اوسېږي، وو ویل تل فکر کوي چې خپل ځواني په افغانستان کې بیل لیدا.
راست شما خاين ما يعني شبه خود خو میگم از ما و همسر ما تمام شد دیگه، یعنی ما دیگه در سن هنوزم در دهه سوم زندگی هستم، هنوز دهه سوم خلاص هم نکردم، ولی دختر به دنیا دارم، حالا 2 هفته میشه صاحب فرزند شدم، پدر شدم برای چند سال. من همیشه میگم ما جوانان نسل سوخته بودیم در افغانستان، همه چیز ما سوخت و 15 آگوست اندک چیزی هم که داشتیم از ما گرفت. ما امیدوارم که دخترم بتونه در یک محیط خیلی خوب بدون جنگ در آمریکا زندگی کنه، پیشرفت کنه. چیزایی که من دیدم دخترم نبینه در آمریکا، هدفم در زندگی فعلا همیست.
ماشوف د البانیا د پلازمینی تیرانا شمال لویدیستا اویا کیلومیټر لری پشنجین کی پنا اخیسته دا هغه تمکوله چې حل تب هغه د لږ وخت لپاره پاتشي. بلخوا د کابل اوسیدونکو د ریشکلنا پاریس وحیدی هم په هغه کسانو کې دا چې په البانیا کې انتظار باسي. هغه وای بد احساس لري ځکه چې کورنۍ په افغانستان کې دا او خپل د راتلونکي په اړه ناسرګند جوند کوي. سد پاسا 2300 افغانان د 2021 کال په اگست او ستمبر کې البانیا ته کډه شول او په شینجین او یوبل خار ډوریس کې ورته لنډمهاله پناه ورکړلې شو.
زندگی مې اینجا خیلی خوب بوده، از لحاظ روحی هم خوب بوده، از لحاظ چی مې اینجا هم تمرینات خود پیش می بردم. گرچه اگر ما میدان مجهز نداشتیم، مثلا همین میدانی که هستن همینجا بر تمرین میکنیم. دیگه بعد از اون وارد کار شدیم، کار میکنیم در آلبانیا. دیگه مثلا همین رستوران هایی که هستن همینجا کار میکنیم، هم کار و هم فوتبال خود پیش میبریم مثل افغانستان. وره
در آلبانی حکومت هغه وقت بیلی و چی امریکا تا در کدوالو تر لیکت ورانده دوی لک تر لگا در یو کال پاره پا زرگونو افغانانو تا پناه ورکولیشی او حکومت اوس ژمنه کړي چې کله د امریکا د ویزو اخیستلو پروسه وخت اخلي نو دوی د یو کال نه زیاتې مودې پورې کډوال ساتلی شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. په لندن کې د افغانانو د ساتیرې ډیره چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه یو شمیر کسان د اوړي په شپو کې راټولېږي او دلته ادبي او سیاسي بندرونه کوي. په دې اکلا پاموکي رپورت
ده لندن بوخت ژوند په ځمکلان دی اورګاډو کې هر ورځ ملیونونه کسان خپل دند ته ځانونه رسوي او ژوند یې په منډه دی. خو په دې ګڼټو کم شهر کې له بوختیاو سره سره افغانان هڅه کوي خپل کلتور او دودونه ژوندۍ وساتي. دوی خپل ملي ورځ لمانځي، خپل جامع غوندي او اتړونه کوي. ځینو یې د ساتيري لپاره ډيري جوړې کړې چې د افغانستان له بیلابیلو برخو یو شمیر کسان پکې راټولېږي او ادبي او سیاسي بندرونه کوي. دوی هڅه کوي د افغانانو د ډيري دودیز مجلس ژوندۍ وساتي.
موږ د وطن لري لندن کې اوسو او جديد لپاره چې د وطن یاد تازه وساتو. دلته په میاشت کې یو وار سره راغونډیږو که وطن درزنه لري دی، بیا هم د وطن یاد همیشه تازه ساتو، نوي خبرونه نوي خبرې چې څه اورو هغه سره شریکو او دلته د دې ځای نه د دې ناستې نه د دې حجرې نه همیشه ډېر خوند اخلو.
د لندن جنوب لویدیځ کې راټول شوي دا کسان له کلونو راهیسې ملګرتیا پالی او خپلې دوستۍ ته یې ملي او ادبي بڼه ورکړې. دلته بندارونه کوي او نوي لیکلي شعرونه لولي.
سرخړلې سرګردانه ژوندۍ ده، خو بیا هم پر مونږ ګرانه ژوندۍ ده. هر شپه کې غورځېدلې ستوري شمارم، هر ورځ دغه نازوانه ژوندۍ ده.
دا کوچنی باغچې د شاروالۍ لخوا خلکو ته په کرایه ورکول کیږي چې پالنه وکړي او زرغونه وساتي. دوی هم سمسور ساتلی او هم یې ترې د افغانانو ډیره جوړ کړی ده. میوه‌دار ونی او رنگارنګ ګلونه لري. د ګلونو دوه بوټي په ننګرهار کې د ناکامورا له باغ راوړل شوی دی.
دا ګلان چې دی د خیوی ولسوالۍ نه د کاکامورا د باغ نه راوړل. او دا په درې نمونه دوه هفتې مې کابل پورې راوړل، بیا د کابل نه تر لندن. نمونی زیات وی خو څو د نیول لګیدل او څو نه لګیدل د هوا د تغییر او د بیا اساس نو دا څو بوټي ولګیدل.
د افغانانو ډیری او حجرې ک په وطن کې وی او یا ک په پردیسی کې د دې ولسونو ټولنیز مرکزونه دي چې پکې خپل دودونه ژوندۍ ساتي او له همدې لارې په لور راتلونکو نسلونو ته یې سپاري. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو د نننونه په همدې پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه تر اوسه اوریدلې. لا هم په تمه اوسئ. ستاسو غږ خپرونه په لنډو شیبو کې پیلېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې د خپل کور کلي سیمې کوم حال احوال زموږ سره شریکې کړئ. کورم ودا تر بیا هم الله مل شه. لنډې شیبې وروسته بیا هم